ستړي مشي شپږ بجې شوي د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې لمنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یوه ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې خپره کړې لیکلي، دوی د اغېزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې ژوره اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید د طالبانو یو په خوندې منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یونیسیار، آی او ایم او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر له 15مې راهیسې له پاکستان د وتلیو افغانانو شمیر 1,60,000 تنه ښودل شوی او زیاتوي، په دوی کې 84% کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. خو د پاکستان د افغانانو د وستو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولدک او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وايي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هیواد د شړلو ګواښ شوی دی. ټولنه په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، دا خبریالان د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې وهلو، خپل سری نیول او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستو سره مخ دي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زوره د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي ګواښونو له امله تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوي او زیاتوي دا عمل په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان ته د دوو خبریالانو نو بیرته لیګل با دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان حکومت غږ کړی چې د افغان خبریالانو لنیولو ډډه وکړي او تر خوای په پاکستان کې دي د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي له هغه بس پنځه څخه چې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره وخت وایي واځي په سولو کې شپږ ویشي درلاسه کړي ده. اوچا په یو راپور کې چې پرونی خبر کړي ویلي دي چې د چمی په درشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څو باندې 93 میلیون ډالر بس پنه وخت وایي. په دې راپور کې راغلي دي چې د مرستندوی مؤسسې په سیمه کې لاړو خلکو سره د خیمو، نقدو پیسو، خوړو، روغتیايي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوی چې د زلزلې اتات څلوي اختزار ډیر کورونو ته ځان اړولې چې د دې ډلې لزر کور نه په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د کونړ جلال آباد په لویه لار د نورګل ولسوالۍ اړوند سیمه کې پرون د یوې ټرافیکي پیښې په پایله کې درې تنه مړه شوي او تنه نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قومندانې وایان فرید الله دهقان پرون ازادي راډیو ته وویل ټپیان یې روغتون ته رسولي او ډاکټرانو روغتیايي حالت له خطره وتلی ښودلې. په سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو رینجر سره ټکر کړی او په پایله کې دا مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالب چارواکي پرته دی چې دا خبره تایید کړي، د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې د غزې ټول اوسیدونکي او د اردن سیند لویدیځې غاړې 1500 اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د حملو د غزې د کلابندۍ په لومړیو ورځو کې د 1.3 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیونه ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه، خو اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته په اړتیا کې زیاتوالی راغلی. اوسمهال په غزه کې وضعیت خورا ترنګل او کړکېچن دی او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو حملې لا هم روانې دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیايي چارواکي وایي چې د اسرایلو په هوایي حملو کې تر دې دمه له 9000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او زرګونه کسان پرون د لبنان پر لارو کوڅو کې راټول شول څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ټلویزیونی وینا واوري. پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې لبري د تسباند 1400 کسان ور وژل کې دور صدا لمړی ځل دی چې نصر الله وینا کوي. د حزب الله مشر چې دا څوګنی دقیق ځای معلوم نه دی او لګي وینا کوي. پر اسرائیل د اکتوبر په منټه د حماس د بریټ ستاینه وکړه، خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملی شوی و. د ازادۍ رادیو د ایرانی اتسانګ رادیو فردا د راپور لمخي حسن نصر الله ویلي چې ایران هم پر اسرائیل په بریده کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وخوځل چې اوس مال اسرائیل سره کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي، خو هغه ټینګار وکړ چې د دوی حمله به په محدوده کچه دوام وکړي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج ته د خبرګونونو دوام. د افغانستان د بشري حقوقو جون او خوځل لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو حقوقو ته درناوی وکړي. حواله پاکستان له هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دي او تر خو یو شمیر هغه کسان هم را وستل شوی چې په دې هیواد کې د اوسیدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د هغو شکایتونه په یو راپور کې باوري. په کندوز کې د دالو د پروسس دوه فابریکې فعال شوې چې پکې لسګونه کسانو ته کار روزګار پیدا شوی. او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو برید کې 14 کسان وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو آنلاین هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږه درسته. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي لټولو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو حقوقو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو روان وضعیت د زغملو نه دی. د افغان کډوالو د جبري وستو په اړه د پاکستان د حکومت اقدام لپاره خو خبرګونونو سره مخ دی، خو د اسلام آباد پر پریکړه یې تر اوسه کوم اغیز نه دی کړی.
د افغان جنو او خزو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري لټول هیوادونو له هغه ډلې د افغانستان له گاونډیانو غوښتي دي چې د کډوالو د حقونو د ساتنې په برخه کې پر خپل ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. میرمن اميري پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د سیاسي پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي، او دا خبره دی یقیني شي چې کډوال له جبري ایستلو څخه خوندي وي. پاین هلکه د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې دا اقدام به دوه اړخیز اړیکې زیانمن کړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې پرون د پنوم پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنۍ وضعیت د زغملو نه دی.
دردونکو خبرې راځي اورو یې، مهاجر باندې دا تکلیف دی، مهاجر نیول شوی دی، مهاجر بندیان دی، دا د زغم نه دی، د برداشت نه دی.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم بللای دی. هغه په یو وینا کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوی پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د دې کار عواقب وسنجوي. هغه ویلي دی چې پاکستان دې هم راوکړي چې د ریبلو توانې ولري. نړیوال خیریه ټولنې وایي له پاکستان هر ورځ له 100,000 ډیر پناه غوښتونکي افغانان چې قانوني اسناد نه لري استل کیږي. اوس مهال د پاکستان په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي روانې دي څو غیر قانوني افغان کډوال ونیسي او بیا یې له دې هیواده وباسي. که څه هم ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانان دې په جبري ډول نه استل کیږي، خو د پاکستان حکومت دې غوښتنو ته تر اوسه پاملرنه نه ده کړې. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونه ته رسیږي. اټکل کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون کسان په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. خو د اسلام آباد د شمیرونو له مخې د بې اسناد افغانانو شمیر له 1.5 میلیون څخه لوړ دی. پاکستانی چارواکي وایي هر ورځ له 100,000 ډیر افغان کډوال باسي، او په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هغوی د کورونو نړول هم پیل شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پلان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي اعلان کړ. هغه وویل چې یو شمیر افغانان په پاکستان کې په انتحاري حملو کې ښکیل دي. بوکټي د نومبر تر لومړۍ نیټې افغانانو ته مهلت وټاکه چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شي. د راپورونو له مخې په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 1,15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. داسې مهال چې په پاکستان کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پاکستان د اساسي قانون له مخې سرپرست حکومت د دې ډول پریکړو صلاحیت نه لري، او دنده یې یوازې دا ده چې د عمومي انتخاباتو نیټه وټاکي.
غړ په پاکستان کې اوشمیر افغان کډوال دا کوي چې قانوني اسناد لرلو سره سره د دې هیواد د پولیسو لخوا شړل شوی او یا هم د وستولو غوښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه افغان کډوالو بس چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. روان کال د نوومبر په لومړۍ نیټه له دې هیواد نه ناقانونه کډوالو د وستولو لپاره د پاکستان حکومت د یوې میاشتې ضرب الاجل پای ته رسیدو سره په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وستولو لړۍ لا چټکه شوې ده.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی، په یاد هیواد کې یو شمیر کډوال ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د دغه هیواد حکومت د ژمنې خلاف هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري له یاد هیواده شړي. زرغونه احمدی یو افغان مدافع وکیله په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللې وایي چې په دې هیواد کې یې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل، خو بیا هم د پنجشنبې په سهار د پاکستان پولیس د هغې کور ته ننوتلي او د نوموړي میړه او ماشومان یې نیولي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دیروز تقریبا ساعت 10 صبح پولیس پاکستان به درگاه خانه ما هجوم آوردن و با یک رویه بسیار
پرون شاوخوا 10 بجې سهار د پاکستان پولیس زما کور ته ننوتل او په ډیر یو زورونکي چلند یې زما د کورنۍ ټول غړي وپوښتل. له دې سره سره چې موږ پاسپورټ، ویزا، د یونیسیا ټوکن او د امریکا د سفارت د پولیس پاڼه هم درلوده او په قانوني ډول پاکستان ته راغلي وو، خو له بده مرغه زما میړه او اولادونه یې ونیول چې اوس هم په یوه بې برخلیکه حالت کې کم ته لیږدولي.
د زرغونی احمدی په وینا د دوی یو شمېر ګاونډیان چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدل هم نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخوانی کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پنجشنبې په ورځ د پولیسو لخوا له خپلې کورنۍ سره یو ځای ونیول شو او له پاکستانه وویستل شو.
گرفته ما را پولیس بر ما صرف مقدر مهم نیست، بر ما کسایی که اسناد داره
پولیس هم گونی ولو ویلی اړین نه ده چې څوک اسناد لري او کنه، بسنه کوي چې افغان وسې ټول ډیپورت کبو. 15 لک کالداري مدرلودي، پاسپورت، ویزا ټول مدرلودل، هر وخت نخپل ویزا تم دی دوله، په ډیره دربدری او بیزته ډیپورت کړو او زمو پیسې واخسته. اوس له سهار تر اوسه په کرای کور پسې ګرځم، نه پیدا کیږي، پیسې هم نه لرم، نه پویګم چرته خیمه و هم او ژمه تیر کړم.
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه په میلیونونه غیر قانوني افغان کډوال له خپل هیواده باسي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دغه حکومت د روان کال د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید 1.1 میلیونو څخه ډیر غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي، کنه نو دوی به یې په زور وباسي. تاکلې موده چې د دیونې د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده، په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر په چټکۍ پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه ضرب الاجل له اعلان راهیسې په تېرې یوه میاشت کې تر 115,000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه وتلي او زرګونه نور هم لا د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو انتظار باسي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي، خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په دې اړه به هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وايي افغانستان د نړۍ یو له هغو اتو هیوادونو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. ډبلیو ایف پی او ایف آی او په یو ګډ راپور کې چې 2023 کال د نوومبر څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خپور شوی، په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی. په افغانستان کې یو شمېر اړوند کسان هم وایي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وای افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوب برخمن نه دی. ډبلیو ایف پی او ایف ای او د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نوومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنۍ خبرداري په نوم خپور شوی ویلي، افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریا او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نخوندیتوب له امله د ډېرې لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداري ورکړل شوې ده. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبي پېښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نخوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پېژندل شوي چې د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالا دا مسله به د خوړو د شدید نخوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل خاري اوسیدونکی عبدالرحیم چې وزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي، ازادي راډیو ته وویل چان ځینې شپې په لوږه سبا کوي.
قرضدار یم، اقتصاد مې ډیر ضعیف دی. داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو. کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو سره لیږي، باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري، هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې د حمله ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي،
د غرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څوی پخوي، یوازې وریجې د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي، د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم. کنه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کومې روپۍ عاید کور ته راځم.
د WFP او FAO په راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي، د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډیر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوی او ویل شوی چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته یې د دوی په لاسرسي او د ژوند په لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر کاروان د وسلوالو برید کې 44 کسان وژل شوي دي. تفصیلي راپور کې واورئ.
په پاکستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په دوام د دې هیواد پاوڅ بیگانه وخت خبر ورکړ چې د بلوچستان ایالت په ګوادر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په برید کې 44 سرتیري وژل شوې دي. د پاوڅ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې وویل چې د امنیتي ځواکونو 2 موټر چې پوځي پرسنل پکې سپاره وو په دې برید کې په نښه شوې دي. په بیان کې کومه ځانګړې ډله په دې برید نه ده تورنه شوې، خو دومره یادونه شوې ده چې دا یو تروریستي حمله وه. فرانس پریس خبری اژانس د چارواکو لخوا د خبرو شویو تصویرونو په حواله په خپل راپور کې لیکي چې له 14 وروسته د پیښې د قربانیانو سوځېدلې مړی پر سړک پراته وو. د راپور له مخې 14 د پاسانی په نوم د ګوادر ولسوالۍ یو ښارګوټي ته نږدې شوې ده. دا سیمه چې د کب نیونکو د سیمې په نوم یادیږي د ایران له سرحد څخه د کراچۍ پر لور د لویې لارې پر سر پرته ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې سیمه کې د برید د عاملانو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې له نږدې 10 کلونو راهیسې د بلوچ بلتون پالو چریکي جګړې روانې دي. دا جګړه د بلوچستان د ګاز او قانونو د پراخو زیرمو د کنټرول پر سر پیل شوې ده. بلوچستان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې دوی ته د ایالت له دې پراخو طبیعي شتمنیو څخه عادلانه برخه نه ورکول کیږي. پرون د مخکې په خیبر پښتونخوا ایالت کې هم د پولیسو یو مینی بس په یوه 14 کې په نښه شو چې 15 ملکي وګړي ووژل او 21 تنه نورې ټپیان کړل. دا 14 په ډیره اسماعیل خان کې په هغه سیمه کې وشوه چې په وروستیو 2 میاشتو کې د افراطي وسلوالو فعالیتونه پکې زیات شوې دي. پرون یو بل 14 په کلاچی سیمه کې هم د پاوز یو موټر ته نږدې وشو چې د پولیسو په وینا یو پوځي پکې ووژل شو. په روان میلادي کال کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې چې ولسی خلکو او پوځیانو ته مرګ ژوبل پکې اوښته ده. د پاکستان پوځ او حکومت ویل دي چې د وسلوالو پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم د زنیو نړیوالو مطبوعاتو لاندیز.
د بریتانیا مارډینګ سٹار رسپانې په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورونو او نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. رسپانې لیکلي چې مهم او لوی نړیوالو مرستندوی مؤسسو پرون خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې چې امنیتي ځواکونه د دوی په ادعا به اسناد او ناسب شوی بهرنی اتبانیسی او لخپل هیواد باسي د افغان کډوالو په منځ کې د مایوسۍ او تشویش احساس خورا زیات کړی دی. په ټول پاکستان کې د بیا اسناده کډوالو د نیولو او وستلو کمپاین افغانان اخیزمنوي، ځکه چې دوی په پاکستان کې د میشتو بهرنیو اتباعو اکثریت جوړوي. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هر بهرنی چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نیسي او لخپلې خبرې باسي. د مارننګ سټار رسپانې پر اساس دروسترو مرستندوی مؤسسو د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې موبایل ګنش مرکز سان چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د نیول کېدو لډاره افغانستان ته رسیدلې په بد حالت کې دي. درې وړو نړیوالو مؤسسو په یو غټ بیان کې لیکلي دوی افغانستان ته په خورا ناوړه شرایطو کې رسیدلې دي. اکثره یې په لار څور زیله سختیو ډک سفر کړي، له خطرونو او ستونزو سره مخامخ شوي او اکثره مجبور شوي چې د لارې د کرایې لپاره د خپل ژوند وسایل ورکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ټاکل شوی مهلت له پای ته رسیدو وروسته د برازیل 9000 تر 10000 افغان کډوال خپل هیواد ته راګرځي. تر دې په خوا د برازیل شاوخوا 3000 افغانان خپل هیواد ته ستنیدل. د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس سلما بن عیساوی خپل هیواد ته بیرته تللي کډوال له تیاره راتلونکي سره مخامخ دي. پتیره بیا هغوی چې څو لسیزې په پاکستان کې تیری کړي او په افغانستان کې هم کوم ځای نه لري چې هلته ووسی. طالب چارواکو په سرحدي سیمو کې د هغوی لپاره موقتی کمپونه جوړ کړي دي. د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانې هم په پاکستان کې د افغانانو د نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې رسپانې پر اساس وروسته لدی چې د نومبر په لومړۍ له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره مهلت پای ته ورسید، پاکستانی پولیسو په شارونو کې د افغان کډوالو د موندلو لپاره هلې ځلې لا تیزې کړې. که څه هم پاکستانی پولیسو تر ټاکلې مهلت مخکې هم بیا اسناد افغان کډوال نیول او حتی داسې راپورونه هم شته چې هغوی اسناد لرونکي کډوال نیولي او په زور یې خپلې خاورې ایستلې دي. وال سټریټ ژورنال رسپانې د پاکستان لوري د کډوالو د نیولو په تړاو دا هم ښلي چې د پاکستان د اقدام اندېښنه پیدا کړي چې هغه افغانان به هم افغانستان ته واستول شي چې منتظر دي چې امریکا ته به ولېږدول شي. جرمني هم له پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو په ایستل کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دا هیواد د هغو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري کوي چې ټاکل شوی دی جرمني ته ولېښول شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په کندوز کې د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي چې په کې لږونه تنه به روزګار خلکو ته کار روزګار پیدا شوې دي. د تولیدي فابریکو مالکان د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې کورني تولیدات د ملاتړ په هدف په تولیدي شرکتونو کې د مالک جهم راټیټ کړي.
په کندوز کې د یو شمیر ملي پانګوالو لخوا د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي. په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د دوه فابریکو څښتنان وایي چې ل خپل کار او فعالیت څخه راضي دي، خو د طالبانو پر سرپرست حکومت غا کوي چې کورنی تولیداتو څخه د ملاتړ په هدف د هیواد په ګمرکونو کې دوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي او د غرض د مالی کچه دې راټیټه کړي. په کندز کې د دالو د تولید دیوي فابریکې مرستيال شرف الدین آزادۍ روډي ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 8 ټنه دال تولیدوي.
مالات سابق موږ مال اړول، مالات موږ نه کم اغسل، ولی اوس موږ محصولات چې کله زیات شوي دي په ګمرکاتو کې موږ مالونه په ټاپه وړاندې په دې چې په وخت نه رسیږي، قیمتونه بالا شو. بل دغه خیریه موسسه چې راغلي دي ون خریداري بیرون نه کوي. دا خیریه موسسه چې کوم مالونه خارج واردوي کم مز باندې موږ ورته پروسس هم کوو، تولیدات هم ورته کوو، هغه سرمایه چې بیرون ته فرار کوي او په خپل د وطن کې راته وشي.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د ویبل فابریکي استازي ابراهیم پر دولتي او غیر دولتي دفترونو غا کوي چې د بهرنوي تولیداتو پر ځای د کورنی تولیداتو پیری.
بس دولت راشي لمنګ نه خیرداري وکي، ولې چې د منګ کار د الحمدلله ډیر خراوان دا ډیر چلیږي د مو د دالو دا. او یو خبره دا ده چې دولت لمنګ نه ډیر مالیا اخلي چې موټر بیرون ناراضي بدوی مالا لمنګ نه بیخډی راخلی.
په نومړی ولایت کې د دوغه تولیدي شرکتونو په جوړېدو سره لسګونو تن وزګارو خلکو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. ډیرش کلن میرویس چې له بیکاری سخت زوريده اوس خوښ دی چې د دالو د پروسس په یوې فابریکې کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ځوانان ته صدا ډیر کار پیدا شوی ده، فعلاً دغه شرکتونه جوړ شوی دي، د مو شرکت جوړ شوی ده، نور د وریز میل جوړ شوی ده، د ځوانان کار کوي. شکر خدا کندز ولایت کې غلاجات زیات دي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای دوی د خصوصي سکتور له پانګونې ملاتړ کوي، ځکه د دغه تولیدي فابریکو په پرانستلو سره د کروندګرو حاصلات په ښه بیه پلورل کیږي.
نو دا د زراعت په بخش کې ډیر غټ رول لري. خلک به ان شاء الله فصل دینه په دې بخش کې سرمایه گذاری کوي، تجارت به مې اخلي راوړي به دلته پروس کیږي، هغه به خارج ته نور هیوادونو ته انتقالیږي. د منګه لوجستیک تعهد دار خپل د زراعت په بخش مالونه لرو، مې د نور شند هغه به دوی پروسس لپاره دلته راوړو، هغه به پروس کوي. د منګه دوی سره دا همکاري
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس څښتنان وای چې دوی د خپل د اړتیا وړ حبوبات پر کندو سربیره د تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو له کروندګرو پیری او تولید شوی دال د افغانستان پر بازارونو سربیره گاونډوي هیوادونو پاکستان، ایران، ازبکستان او هند ته صادروي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته د پیغام پریږدم. ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده د بدخشان ولایت څخه توجه وکړي. د بدخشان ولایت کې ډېره بې امنۍ د ورورو حق او حقدار ته نه رسېږي. باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر ملوفه د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دا حق دی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په د باباجي په سیمه کې غله ډیر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي او پر هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغه خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډیر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کوم چې افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي چې دغه نمانځنه کوله. خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سخت ننګونو سره مخ شوله، او بیا هم بالخصوص په ګرمسیل ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ او اطراف سیمو کې ځینو خلکو چې دغه د کرکټ بریا یو د افغانستان د ملي بیرغ دغه به پکښې وي د ټلیفون پر وضعیت پر واټساپ پر وضعیت پیښ شوي، نو ځینو کسانو بس داسې خلک بې بیوله په هزه بول د وخت هم دا کیسه شروع پر ملي بیرغ به خلک بیوله پر وضعیت ستاولې پر وضعیت تېر شدي تاول داسې کړي دي. نو بیا هم د پاکستان څخه چې دغه بازی وګټ نو ډیر کسان داسې بس په غوسه دي، د ملکي وګړي بیا ځای شکنجې ورکوي، اولته وی ټکوي او بیا چې خلک ورسي درې څلور ورځې به ولته به پولیسوالي کې رقم رقم اعمال ورسره کیږي. نو دغه زموږ ژغ دي تر مسؤلینو ورسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو تخپل پیغامونه را واستوي موږ به په بیلا بیل خبرونه کې در تخبارو کو. د دې خبرونه دوی منمایي د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګه ته جلا شوې ده، خو وړاندې لدی چې دوی منمایي ته ورشو او تاندې څنګه اونې خبرونه واوري. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کې دونکو دي. زول بیا به هم ورګور